چاپ شملو
السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کېم اوریدونکو په دې غړی کې وه تاسو ته خبر پښتونخوا او د پاکستان د زمینو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورې تبصرې او شننې هم دي په درس مخ کې د دې سات خبرونه اورو زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرنو سرچکی په کوټه کې د کویلې په یو کان کې د زارجن ګیس خپرېدو له امله یوولس کسان وژل شوي دي خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې سلګونو کسانو د ملکنډ پوهنتون د یو زده کوونکي د مړینې پر ضد احتجاج کړی دی او د امریکا مرستیال ولسمشر به په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې د کویلې په یو کان کې د زارجن ګیس خپرېدو له امله یوولس کسان وژل شوي دي په بلوچستان کې د قانونو مشر څارونکي عبدالغني شهواني مشال راډیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدي کې رامینځته شوه چې د کان پر ټیکهدار او منیجر سربیره نه کان کیندونکي پکې ووژل شول نوموړي زیاته کړه چې وژل شوي کسان ټول د سوات اوسېدونکي دي خو د شانګلې د سکرو د کارګرانو د حقونو اتحادیې ویاند عابدیار وایي وژل شوي کسان له شانګلې سره تعلق لري د بلوچستان صوبایي حکومت د دې پیښې د پلټون امر کړی دی بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پر پیښه خواشیني او د وژل شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده په بلوچستان کې زیاتره وخت د سکرو په قانون کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې مهم لامل یې د ژغورنې او ساتنې لپاره لازمي شرایط نه پر ځای کول دي د خبر پرنخوا په کوزدیر او پېښور او د سین په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یو ټرافیکي پېښه کې مړ شوی وو او دوه ملګري یې ژوبل شوي ول خو احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامیه په هغه ورځ نوموړی د پوهنتون له هاسټل ایستلی وو په کوزدیر کې د ملکن پوهنتون مخې ته یو احتجاج کوونکی اظهار خان مشال راډیو ته وویل
څنګه په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و دلته مور نه و دلته نور رشتہ داران نه ول دا زموار دی دیست دي نو ځکه مونږ په دې باندې دا پلا وراج وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي پرووست به ټرمینیټ کړي او دې سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کړي
دا له هغه وروسته ده چې د ملکن پوهنتون انتظامیه د مې پر 9 موسا خان او د هغه ملګرو سره په هاسټل کې د رباب ژغولو د سمیناوي لپاره ځواب غوښتی وو د پوهنتون اداري مشر ډاکټر الطاف حسین اخوندخیل پرون د زده کوونکو د احتجاج په اړه د غبرګون لپاره د مشال راډیو ټلیفون ته ځواب ونه وایه خو نوموړي د جون پر 2 په یوه ویډیو بیان کې د زده کوونکو تورونه رد کړي ول بلخوا د ملکن پوهنتون انتظامیه د جون پر 2 د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ادعا کړې وه چې موسا خان او د هغه ملګري یې له هاسټل بېله اجازه وتلو او پر یوه پایه د موټرسایکل چلولو پر سارستلیول په ان حال کې پرون د خبر پرتونخوا د تعلیم وزیر د صوبای اسمبلی غونډې ته وویل چې د پیښ پاړې د پلتون لپاره کمیټې جوړ کړي چې نن به جواب جمع کوي د پاکستان په شپږ پیته ضلعو کې له پرون راهیسې د پولیو یا ګزار ناروغي ضد کمپاین پیل شوی دی د روغتیا وزارت په وینا دا کمپاین به د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا په درویشت د بلوچستان شل د سند شپاړس او د پنجاب په شپږ ضلعو کې 15 ورځې دوام وکړي بیان زیاتوي پر دې مهال به تر 50 کلونو عمر لرونکو 14.5 میلیونه ماشومان ته د ګزار مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي پاکستان کې سږ کال 4 ماشومان ګزار وهلي چې 3 په بلوچستان او 1 یې په سند صوبه کې دي بلخوا هلته تیر کال شپږ ماشومان پولیو وهلي ول په عین حال کې د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې هم له پرونه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی دی تیر کال په هغه هیواد کې شپږ ماشومان ګزار وهلي ول او سږ کال هلته یو ماشوم ګزار وهلی دی پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی سپین مانی ویلی چې امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هیریس او د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان به روانه میاشت پر سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي دا له هغه وروسته ده چې کیف امریکا په ځانګړې توګه ولسمشر جو بایدن څخه د جون پر 15 او 16 کېدونکي هغه کنفرانس کې د ګډون ښکاره غوښتنه کړې وه سپین ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې مرستیال ولسمشر به د اوکراین د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا او د ملګري ملتونو د منشور د اصول پر بنسټ د عادلانه او تلپاتې سولې د تامین لپاره د اوکراین د هڅو د ملاتړ په برخه کې د بایډن او هیریس د ادارې پر ژمنتیا ټینګار وکړي. بیان زیاته کړې چې هیریس به د اوکراین د خلکو ملاتړ یو ځل بیا تایید کړي، ځکه چې هغوی د روسیې د روان تیری پر وړاندې د ځان دفاع کوي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي له څو اونیو راهیسې له بایډن څخه غوښتنه کوله چې په دغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې لږ تر لږه 108 هیوادونو خپل ګډون پکې تایید کړی دی. او وروسته د لوب خبر، افغانستان د کرکټ شل اوور نړیوال جام سیالیو کې یوګانډا ته په 125 منډو ماتې ورکړه. نن د ویسټ انډیز په پروویډنس لوبغالي کې افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او په ټاکلو شل اوورو کې د 5 لوبغاړو په زیان 123 منډې وکړې. په ځواب کې د یوګانډا ټول لوبغاړي په 14 اوور کې له 850 منډو کولو وروسته وسوځېدل او لوبه یې وبایله. د افغانستان فضل الحق فاروقي د یوګانډا 5 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړي سو. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه د احمد شاه زمينا اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال لړیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لړیو .com باندې هم اوریدلی شئ. اوره د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کویلی په یو کان کې د زهرجن ګیس لوجه یو لسنه وشل شوې دي. التا په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج کړی او د پوهنتون په انتظامیه داغه د مرګ پړه اچولې ده.
کم انتظامیه زیاته کوي، د دې مخکې په میډیا لا پراته دي، مخکې مونږ تپوس کړی دی کو په قانوني لاره مونږ نه انتظامیه جواب را کړی دی نه زمونږ چا تپوس کړی دی.
د خیبر پختونخوا په دیرشتو ضلعو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثره شي او اکثر د خپو نه په دایمي طور معذوره شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکول دي.
او د ټانګ ضلع اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو نه لرلو شکایت کوي. دا نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرم سے. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کویلې په یو کان کې زهرجن ګیس د نهو کان کیندونکو په ګډون یو لستنه وشلې دي. د چارواکو په خبره په پرونی پیښه کې مړه شوي زیاتره کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلې دي. په پیښه د کان کیندونکو مزدورانو اتحادیې خفګان څرګند کړی او له حکومت یې د پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر د پیښې په اړه رپورټ غوښته دی. په دې اړه نور حال د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د کوچ څخه 45 کیلومتره لری وختیز لورته د سنجیدی په سیمه کې د جون په درېمه نیټه د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله د کویلې عسکرو د نو کان کیندونکو په ګډون یو ولس کې سامره شوی دی. په کوټه کې د مادنیا د کویلې د کانو د څارنې د ادارې مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په مړسو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا د سوات سره دی. د سابندۍ له امله یولس مزدوران مړه دي. په پیښه کې مړه د سوات استوګن وو. د پیښې وروسته حکومت په یاد کان کې کار بند کړی او یوه کمیټي به جوړه کړي کوم چې به د دې پیښې جاج اخلي. پر پیښه باندې د کانو د مزدورانو د اتحادیې لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې ده. د مشاهدینو سره په خبرو کې د کانو د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان الله او مشاهدینو ته وویل چې دا پیښه د کویلې په هغه کان کې رامسته شوې ده چیرې چې یوه برخه څو کاله له مخه د زهرجن ګیس له امله تړل شوې وه.
پراپر چیکینګ نشته. مثال د دماکو او د بارود متعلق موږ دا وایو چې بارود به هغه وخت استعمالوي خبري وکي او مې سردار چیکینګ وکي چې دا څه ګیس نشته دا وا درېم دا په ستون کې به استعمالې په هغه ستون کې چې دبر او ګوله سره مخ کې پاره کې به نه استعمالې دا خلک یو شی نه کوي او هر څه په دې کې د ماته وکي او د خلکو غوښتي د باندې راځي چې واکم ځای کې دا ګیس دا خپل د مایز بندول ده هغه وجه ده دا څنګه واکه زموږ مخ کې نه پیاد کیږي په معلومات کې دا اول غږ دی او کچیر ادارنګ په نور موړو کې واڅڅوي هغه مې ژوند د مو سپټ ساتلې ده دا خبر
نو موړي د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دی پلټنه وسی او په پیښه کې د غفلت یا لاپرواهي څخه په کار اخستنه د ځمیدارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل شي بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر لخوا هم د سنجیدی پر پیښه خوشنۍ ښکاره شوی او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی په کوټ کې د جون په څلارم نیټه په خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی چې د صوبې اعلی وزیر میر سرپراز بوکټي په یاده پیښ کې د ځمیدارو کسانو د څرګندولو امر کړی دی کڅه هم د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادیې لخوا تر دمګړي پوري د دې وروستي پیښ په ترڅ کې څه نه دی ویل شوی خو د صوبې اعلی وزیر زیاته کړی ده چې زیاتره وخت د کویلې اسکرو د خوندانو د لاپرواهي له امله قیمتي انسانان له منځه ځي اعلی وزیر و حکومت چارواکو ته امر کړی دی چې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه دی حفاظتي انتظامات یقیني کړي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو دا غو په ضد سخت ګامونه پورته کړل شي د قانون د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په روان کال کې د مادن په قانون کې د دغه ډول پیښو له امله تر اوسه اووه اویا کسان مړه شوي دي په هغه کې د شپږ څلوېښت تړاو د بلوچستان سره وو او په کال 2023 کې په دغه ډول ناوړه پیښ کې د
پرون په خیبر پختونخوا کراچۍ کې سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د هغه د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامي واچوله او تور یې پورې کړ چې انتظامي د رباب وړوړلو په سر نوموړی د پوهنتون له هاسټله ایستلی وو. د پوهنتون انتظامی دا تورونه رد کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې موسی خان د مۍ په 13مه په موټر سایکل په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی وو او دوه ملګري یې زخمیان شوي وو. په دې اړه نور حال وسیم سجاد راکوي.
دا غونه په کوز دیر کې د مرکان پوهنتون مخې ته د مړ شوی موسی خان په مرګ وربلل شوی احتجاج دی. موسی خان په 13 مئی په یو ټریفیکي حادثه کې ژوند له لاسه ورکړی وو، خو احتجاج کوونکي د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامی وراچوي، ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیا نوموړی د هاسټل نه وباسلی وو. په احتجاج کې شرکت کوونکي د کال 2023 په انتخاباتو کې د حلقه درشتم کندید اظهار خان په دې حق له مشال ریډیو ته ویل،
څنګه په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و، دلته مور نه و، دلته نور رشتہ داران نه ول، دا زموار دي دیست دي نو زکه مونږ په دې باندې دا پلا وراجه. وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي، پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي، پرووست به ټرمینیټ کړي او د دې سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کړي.
موسی خان او داغت و نور ملګرو ته په یو کم دیر شمه مئی هاستل ته درباب راوړلو په وجا شوکاز نوټس ورکړل شوی وو او وروسته د پوهنتون د هاسټل نه هم وباسل شوی وو. نوموړي د هاسټل نه وباسلو پر ضد انتظامیه ته درخواست هم جمع کړی وو. مشال ریډیو د یونیورسټي د ډایرکټر اډمنستریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابونو لپاره د رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړل او د یونیورسټي د ویان نمبر هم بند وو. البته د پوهنتون انتظامیه د مارچ په 2 ډان ورځپاڼې ته ویلي ول چې موسی او د هغه ملګری د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازه وتلو په ترڅ کې وباسل شوی. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یاد ځوانانو ته شوکاز نوټس ترباب په معاملې کې شوی وو. د موسی خان په مړینې د یاد پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر حیدر خان مشال ریډیو ته وویل،
مونږ دقه مطالبه خو دي چې بچا کې غلا ده، بچا رویه خراب ده، چا دلته رسټورنټ سره کم انسان کم انتظامیا زیاتې کوي. د دې مخکې هم په میډیا لا پراته دي، مخکې مونږ تپوس کړی دی کو په قانوني لاره مونږ له انتظامیه جواب را کړی دی، نه زمونږ چا تپوس کړی دی.
د جون په 3مه پر خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی. او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان نه په پیخه کې ککړو ته نانو د سسپند کولو وینا هم کړې ده. د سپیکر بابر سلیم سواتی غوښتنو ته د تعلیم منیسټر مینا خان داسې ځواب ورکړ.
انکوائری مونگا کے نولے دا ایڈیشنل سیکرٹری جاوید اقبال اور ڈپٹی سیکرٹری محسن حبیب صاحب دغی ممبران دی او حقوق دا سبا پورے دغی انکوائری رپورٹ جمع کوی او چیسوک ہم ککل دی حقوق تبا سزا ورکول شی زمونگا پا قلم کے چی سونا طاقت وی حقوق با استعمال ہو
دا موسیٰ خان دا ملینی خبر پر ٹولنیز رسنے زور اغستے او دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی د ملکن پوانتون نا د مئی په یو دیرشمه په دری ورځو کې دننه جواب هم غوښتلو خو د دې راپور تر برابرې دو یاد پوانتون لاس جواب نه دی جمع کړی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، کوز دیر.
دا مشال ریډیو
د خیبر پختونخوا له وزیر علی امین ګنڈاپوری او سلبیا د پاکستان له مرکزی حکومت د قبایلی سلو او د صوبې د نورو بقایجاتو ادا کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون ماسیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې هغې بعد وفاقي بجټ تجزیه کوي او که په وفاقي بجټ کې د صوبې حقونو او بقایجاتو ته پاملرنه ونه شوه نو بیا به د اسلام آباد په لور لاریون کوي. د اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړو په امنیتي حالاتو هم نیوکې کړې خو اعلی وزیر ویلي چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتول پارا و ارب روپے جاری کړی دی. حکومت یې هڅه کوي چې پټوله صبح کې امنیت کنټرول کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث را کوي.
تیر ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وویل چې هغه ته د قبایلي زیلو مشران په بیا بیا وایي چې د زم کولو په وخت د هغوی سره شوي جمنې نه دي پوره شوي او صوبایي حکومت دې د قبایلي سیمو د پرمختګ په برخه کې له وفاقه د پیسو ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي. اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وویل چې که مرکز زر تر زره صوبې ته د قبایلي ضلعو او د صوبې نور بقایجات نه ورکوي نو دوی به بیا د احتجاج په زور له وفاقه خپل حقونه ترلاسه کوي. که زر تر زره مونږ ته دا بقایجات میلاو نه شو نو رد عمل ته تیار اوسئ. د بندوبستي ضلعو خلک او د قبایلي ضلعو خلک به زموږ سره ملګري وي. د دوی وفاقي بجټ را روان دی، مونږ به د هغې تجزیه کوو. که زموږ حقونه پکې ووهل شو نو مونږ به د اسلام آباد په لور لاریون کوو او هغه لاریون ته تیار
اوسئ.
وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور مرکز ته د صوبې د ورپوري بقایجاتو ذکر هم وکړو او د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې حکومتي غړي توفیل انجوم د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې مرکز ته د صوبې شاوخوا 2.25 ارب روپۍ بقایجات ورپوري دي او په کار ده مرکز صوبې ته د خپلې برخې پیسې ورکړي.
دې سره چې د ان اف سی شیئرز جمع کړي دا تقریبا 2200 ارب روپۍ پورې چې د صوبې تقدیر به بدلېږي.
د اعلی وزیر او حکومتي غړو د سرګندونو پر رد عمل کې په حزبي اختلاف کې د شامل پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې وفاق ته په دا ډول دړکو ورکولو د صوبې حقونه ترلاسه کول ممکن نه دي او په کار ده د دې لپاره صوبایي حکومت په آئینی او قانوني لارو اواز پورته کړي.
دی راشی دلته ډیلاګونه وي او روان شي. خبره دا ده د صوبایي یا د فدراتینګ یونټ یو خپل طریقه کار دی د مرکز سره سیزونو ټیک اپ کولو. ما هم تحفظات شته دي چې مرکز هغه سه سپورت نشته دی خو هغه طریقه کار ده نه ده چې تر راشه دلته جلسه غو دي تقریرونه وکا او روان شه. سند خپل تحفظات دي، بلوچستان خپل تحفظات دي، د پنجاب خپل ایشوز دي. هغه باقاعده تاسو ته مخکې هم ویله مشترکه مفادات کونسل دی سی سی آی انډر آرټیکل 154 هغه لاندې کیس تیاری کی. هغه ورځ چې سید خبره وکړه چې بیا د مرکز پیسې نه راکې ماته لیټر دی ولیکي کنه وزیر اعلی وزیر اعظم اختیار ده خو دی کې جرأت نشته دی. دی جړاګان ډېر کې نن تاسو کتل حکومت په مالکانډي شو ماندې چې کم دی کنه دا داسې لګیدل لکه چې اپوزیشن کې ناستي. څومره کسان چې کم دی حکومت ولا راغلي دي جړاګانې کولې یو ویل زو پوی نه یم بل ویل ماته پته نشته ده.
د اسمبلی غونډې ته د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د حکومت سره تعلق لرونکو ځینو غړو په صوبه کې په خرابه شوي امنیتي وضع او د وسلوالو په بیا فعاله کېدلو د سختو اندېښنو سرګندونه هم وکړه. د اورنګزو نه د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په خپل وینا کې وویل چې په زمشویو قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي او د یادو سیمو اولس نور دا ډول حالات نشي زغملې.
لکه څنګه چې مخکې لیاقت خان خبر اورا چې په ما ایک فاټا کې د امن خرابېدو کوشش ما کوي ټول دا خبرې واوري کچه دو داوی ته موږ فاټا کې بیا نظام خراب کو خلک په درهم برهم کو و دا د بیا څه خبره کې سوچ ورنه کې دا ټول دا خبر واوري سکول هم ضروري دی اسپیټال هم ضروري دی روډ هم ضروري دی
د اسمبلی د غړو د امنیتي اندېښنو په ځواب کې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 1000 روپۍ جاری کړي دي او حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیتي حالات په قابو کې وساتي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پرون د پاکستان د یو شمیر نورو سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په دیرشتو ضلعو کې د پولیو یا ګزرن ضد کمپین پیل شوی دی. د روغتیا صوبایي اداره وایي چې د دې 15 ورځنی کمپین پر مهال به په خیبر پختونخوا کې تر 500 کلونو پورې عمر لرونکو څه باندې 35 لکه ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 4 پیښې رپورټ شوي دي. په دې اړه نور حال عصمت علي شاره کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې د ګوزن واکسینی کمپین به په 2 مرحلو کې روان وي. په یوه برخه کې به د صوبې په 9 ضلعو کې په مکمله او په نورو 13 ضلعو کې به د 15 کلونو کم عمر افغان کډوالو ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکولی شي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې یو چارواکي ډاکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې ویکسین کولی شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر د خپو نه په دایمي تور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپلو ماشومانو ته د پولیو قطری ورکول.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جون په 3 مر یو بیان کې ویلي چې د خبر به شمول د ځینې سیمو په اوبو کې د ګوزن وایرس موندل شوی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویاند عطا الله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کمپین کې به د صوبې د مخصوص ضلعو 15 لکه او 15000 نه زیات ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
دا 15 ورځې مهم چې کم دینه په دې کې نه مکمل ضلع چې پکې خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوزدیر، بنو، لکی مروت او ډیر اسماعیل خان شامل دي. په دې کې به 2 لکه 80000 ماشومانو ته د پولیو د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. ولې په جزوی توګه په ضلع خیبر، بونیر، چارسدا، چترا، بره چترال او کوس چترال، بردیر، هنگو، ہری پور، مانسیرا، ملکن، مردان، نوخار، کورم او ضلع مومند کې چې کم افغان ماجر کیمپونه دي او د پاک افغان سرحد سره او خواته خواته چې کم کلی دي یا یونین کونسل دي پاغې کې به 2 لکه 2000 ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې په وینا چې کمپین کې هغه پلارانو لا د پولیو د وایرس نه د نقصاناتو په اړه پوهاوی ورکړي چې مخکې وای خپل ماشومان ته څاڅکي نه ورکول. اداره زیاتوي چې په کمپین کې د 13000 نه زیات د روغتیا کارکونکو او 6000 د سکیورټي کارکونکو برخه اخلي. په په پاکستان کې سخت کال د ګوزن سلور پیخي ثبت شوی چې پکې درې ماشومان د بلوچستان او یو د سند اوسیدونکو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د عظمت علی شاه په ریپورت کې تاسو اوریدل چې په خیبر پختونخوا کې له پرون نه د پولیو ضد مهم پیل شوی دی، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده. په پیښور کې د پولیو نه د پولیو کترو نه د انکاري میندو پلرونو شمیره له 8000 زیاته شوې ده. د شمیرې په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې لخوا په روان کال کې په خپور شوي یو ریپورت کې مخې ته راغلی دی. په دې ریپورت کې ویلي شوي چې که څه هم په صوبه کې د پولیو کترو نه د انکاري میندو پلرونو په شمیره کې 8000 نه زیات کمې شوې دي، خو په پیښور کې بیا دا شمیرې زیاتې شوې دي. دا چې په دې ښار کې په دومره زیات شمیر کې د میندو پلرونو د پولیو رنس مخنیوي لپاره لساسکو نه د انکاري کېدو عوامل څه دي، په دې اړه تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
پیښور کې د پولیو قطرونه د انکاري میاندو پلرونو شمیره 8228 ده. دا شمیره خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې لخوا روان کال جاری شوی راپور کې راغلی چې په دې صوبه کې د پولیو قطرونه د انکاري میاندو پلرونو په شمیره کې د 8000 نه زیات کمې شوې. ولې پیښور کې اوس هم د پولیو قطرونه د انکاري میاندو پلرونو شمیره د صوبې د نورو سیمو نه زیاته ده؟ دا چې ولې ځینې میاندې او پلرونه خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکولو په ضد دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور سوکنو سیمې اوسیدونکې یوې زنانه چې د پولیو قطرو په اړه د منفي سوچ ښکار ده او نه یې غوښتل چې نوم یا شناخت یې څرګند شي، مشال ریډیو ته وویل چې درې بچیانې لري خو درې واڼو ته یې د پولیو رنس د مخنیوي قطرې نه دي ورکړي.
مونږ لکه دا قطرې ځکه خپل ماشومانو ته نه کوو، ځکه چې اول خو زمونږ سړی ډېر زیات کاریږي، هغوی وایي چې دا قطرې چې دي دا حرامې دي. او بل مونږ اوریدلی دي د ډېرو ښځو نه چې هغې دا وایي که په سبا دا ماشومان ته چې کومې پولیو قطرې وشي او دا سبا غټ شي او دوی واده وکړي، نو د دې هغه چې دي لکه بیا دا ماشومانو کې مسایل راځي، لکه بعضې وایي چې دي ذهني کمزوري راځي او بعضې لکه د وجود کې سم نورې مسلې راځي.
پیښور کې د لیډی ریډنګ هسپتال ډاکټر رحمت مومن مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو ته د پولیو مخنیوي قطرو ورکولو هیڅ قسمه بدسرات نشته.
چې موږ یو واکسین لیکو په هغه سایډ افیکټ کې هم د دې هغه پوره سیستم نه ټچ کیږي، نو دا نشته. سیکنډ خبردار کو ان کیس چې زموږ څومره سوسایټي کې نن سبا چې کوم لکان 30 سالی یا 35 سالی دي ټول ودونه کړي دي، خاص کر په کې پی کې خو کړي وي، ته پوسو کې شاید څومره خلکو پورې ویکسین یې استعمال کړي دي، شاید داسې څوک شته چې هغه ته ماشومان نه کیږي. ساينټیفیکلی هم دا نه دي پرو، او موږ سره یو اگزامپل شته 20 ایئر نه بعد ودونه کوو، دا ټول تاسو ګورئ ټول صحیح ماشومان پیدا کیږي. هر یو داسې دی پبلک هیلتھ ایشو ده چې څومره موږ سالو کړي نه دا بل تلېږي، دې کې اویرنس ډېر ضروري دی.
لبا جوړه مفتی بشیر خلوزو مشال ریډیو ته ویل پولیو یو خطرناک رنز دی او علاج یې په باقاعده توګه ماشومان له د قطرو ورکولو د لارې ممکن دی.
دې کې عمومي قاعده دا ده چې کوم یو څیز مضر صحت نه او یې ماهرینو ډاکټران دغه تصدیق هم وکړي او دا شاندې بیماری لپاره دغه یو مخنیوي، نو دغه علاج کول دا ضروري دی او لازمي دی، خصوصا هغه وخت چې پته یې چې دا بیماری چیرې متعدی بیماری ده او نورو ته لګي، نو بیا خو دغه بیډ ضروري ده. کوم معتبر علما دې غور دې تصدیق هم کړی چې دې کې داسې هیڅ نشته چې کوم د خلکو په ذهنونو کې کومې اندېښنې دي، بلکې دا یو محفوظ څیز دی او دې کول لازمي دي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې د راپور له مخې د پیښور په شمول د صوبې مختلفو سیمو کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونې مثبتې راغلي، چې پکې پیښور کې 11، کوهاټ کې 3، بنو، لکی مروت، سوابې، سوات او پکوز در کې یو یو ماحولیاتي نمونه مثبت راغلی ده، چې د دې خبرې سرګندونه کوي چې په دې صوبه کې اوسم د پولیو وایرس موجود دی. د پیښور ضلع د صحت محکمې ترجمان ډاکټر محمد هارون مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو رنس کار یو مریض هم مخې ته نه دی راغلی او تیر کال په مجموعي توګه 4 ماشومان د دې رنس کار شوي، چې پکې یو د اورکزی ضلع او درې کیسونه د بنو نه رپورټ شوي.
پر ریفیوزل کې 15 قسمه خلق په پېښور کې راځي. پائے کې نمبر 1 چې کم دی هغه سیکری ریفیوزل دی. سیکری ریفیوزل چې کم دی هغه ماشومان دي چې کم موږ سره بیماران دي. د کې دویم قسمه ریفیوزل هغه کارونه چې کم د حکومتي ساید نه پېنډینګ کی وي، نو دا هغه ریفیوزل وي. دریم راځي هغه مون سره ریلیجس دي چې چاته اسلامی پوینټ اف ویو سره سو مسله وي دینه پس چې کم دي مون سره سلورم ډایرکټ دي هغه ریفیوزل دي کم چې سوجه نه وي او مونږ توی چې به مونږ نه اچو اخیر منی مس کنسپشن ریفیوزل وي په فیسبوک شو یا یوټیوب باندې دا څه غلط پروپاګاندا او چلی نو عین هغه ریفیوزل شي او دې پینځو وانه د پاره زموږ مختلف کمیټیز وي خپل یونین کونسل کې او دا ریفیوزل زیات نه زیات د کور کولو کوشش کوي.
د پولیو د مخنیوي ادارې د روان کال اپریل پورې راغلي شمیرې ښایي چې په باجوړ کې 1500 میاندو پلرونو خپل ماشومان له د پولیو قطرو ورکولو نه انکار کړي. د غرنګ په بنو کې 3800 400 کې 320 ہری پور کے دوا کوہاٹ کے 1500 مردان کے 900 ٹانگ کے 1900 سویلی وزیرستان کے 1800 جنوبی وزیرستان کے 3800 لکی مروت کے 1200 خیبر کے 1400 نوخار کے 3 او ہنگو کے 2 کورنئی د پولیو د مخنیوی د قطرونا انکاری دی. آسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد شاه آزمی نه بلند خبرونه واورو.
په کوټه کې د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 11 کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانون مشر څارونکي عبدالغنی شهوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لیرې پرته سیمه سنجیدی کې رامنځته شوه چې د کان پر ټیکهدار او منیجر سربیره نه کان کیندونکي پکې ووژل شول. د خیبر پښتونخوا په کوزدر او پېښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکن پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړین پر ضد احتجاج وکړ. موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یوه ټرافیکي پېښ کې مړ شوی وو او دوه ملګري یې ژوبل شوي ول. په احتجاج کوونکي د هغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه اچوي ځکه هغوی تور پورې کوي چې انتظامیه په هغه ورځ نوموړی د پوهنتون له اسټله ایستلې خو د پوهنتون انتظامیه دا تور نه ردوي. دا پاکستان په شپږ شپېته ضلعو کې له پرون راهیسې د پولیو یا ګزر ناروغي ضد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا وزارت په وینا دا کمپاین به د اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا په 23 د بلوچستان په 40 د سند په 14 او د پنجاب په 14 ضلعو کې 15 ورځې دوام وکړي. بیان زیاتوي پر دې مهال به تر 50 کلونو عمر لرونکو 14.5 میلیونه ماشومانو ته د ګزر مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. سپین ماڑی ویل دی چې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هیریس او د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان به روانه میاشت په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په کنفرانس کې ګډون کوي. دا له هغه وروسته ده چې کیف له امریکا په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایدن څخه د جون پر 15 او 14 کېدونکي هغه کنفرانس کې د ګډون رسمي غوښتنه کړې وه.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او ایشیایي متحدانو پرند آسترالیا په سر خاربیانا کې د افغان خوسه او جنکو په اړه یو غونډه کړې ده. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د غونډې ګډونوالو د افغان میرمنو د پیاوړتیا او د هغو ننګونو د کمولو لپاره په عملي ستراتیژي غږیدلې چې افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. افغان خسینه فعالانې بیا وایي پکار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د خوسه او جنکو د حقوقو عملی کولو یو شرط وګرځوي. په دې اړه نور حال د سفیولا ستانکزی په ریپورت کې اورو.
د افغان ښځو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان ښځو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون 3 د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوی وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د ښځو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملي تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د ښځو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. په کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینه استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماخام ازادي رړوي ته وویل
بین مل ټولنه کولای شي چې د افغان او میرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي په دې شرط چې واقعاً د افغان د ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولی شي سهره ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو میرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي، د هغوی فعاله ونډه په سیاسي اجتماع یا سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده، د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنېدو راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورستربلې زیات شوي. شاوخوا زر ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونی له ښوونځیو منع شوي. د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم تړلي او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمه لوړو زده کړو بنسټو کې یو شمېر نجونې زده کړې کوي. د ملګرو ملتو د ادارو په شمول په خصوصي موسسو کې ښځې له کار راګرځول شوي. د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریځ نه دي پشا شوي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسوسته یو بل رپورت طرف ته د ایران ولسمشر انتخاباتو ته د دریو خصو په ګډون اتیا کسانو نوملیکنه کړې ده. د نوملیکنې بهیر پرون پای ته رسیدلی. په ایران کې له وخته مخکې انتخابات وروسته لاغې پلان شوي چې د دغه هیواد اتم ولسمشر سید ابراهیم رسید د مه پر 19 په یو هوایی الوتکې په پیښه کې له نورو کسانو سره وژل شو. په دې اړه نور تفصیل سفی الله ستانکزی راکوي.
د آزاد اروپا راډیو د فردا څنګ د راپور لمخې علي لاریجاني، محمود احمد نژاد، محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، وحید حقانیان، علی رضا زکانی او عبدالناصر همتی له هغو مشهور څیرو دي چې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه نوملیکنه کړي. پاتې نور کسان د پارلمان ځینې غړي او سیاستوال دي. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې چې 15 ورځې روان و ټول ټال اتیا تنو ځانونه کاندید کړي. د ایران د ټاکنو د مرکزي دفتر ویان د دوشنبه په ماښام اعلان وکړ چې وروستۍ ورځ ډېره او شپږ اتیا کسانو مراجعه کړې وه چې دوی له ډلې د 22 کسانو نومونه ولیکل. په ټوله کې له اتیا کسانو چې د ایران د ولسمشرۍ له وخت مخکې ټاکنو ته د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي، درې ښځې هم شته. د پارلمان پخوانی غړي حمیده زرآبادی په وروستۍ ورځ ځان ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړ. هغې په یو کانفرانس کې هیله وښوده چې یوه ورځ به په ټاکنو کې خلک خزی ترایه ورکړي.
روزی شاهد این باشیم که در یک انتخابات آزاد و رقابتی از بین زنان شایسته سرزمینم مردم زنی رو به عنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب کنند.
در ایران اساسی قانون وای ولسمشر باید نارینه مذهبی و سیاسی خلق لمینځه و ټاکل شي. دا هغه څه و چې تر ننه د خزو د کاندیداتوري مخه ډب کړي. د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی تر مړینې وروسته د ایران رژیم له وخت مخکې ټاکنې اعلان کړي. تمه د خلک سره کال د چنګاښ په اتمه د ایران نوی ولسمشر وټاکي، خو له رژیم خلکو نارضایتي او تیرو کړکیچونو ته پکتو چې لویه بیلګه د مهسا امینی تر وژنې وروسته د سراسري مظاهرو پراخ ځپل دي، په ټاکنو کې د کمو خلکو د ګډون وړاندوینه کیږي. د ایران اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ تنه نور شاوخوا دوی اونې وړاندې د سور په 1.5 د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې وژل شول. له هغه وروسته د ولسمشرۍ چارې د رئیسی مرستیال محمد مخبر مختوړي. د تمو خلاف د ایران د جمهوري ریاست سرپرست محمد مخبر راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو ته د کاندید په توګه نوملیکنه نه ده کړې.
مشال راډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي.
د پیښور خلک وای چلتا د سبزیانو نرخونه زیات شوې دي چې لوجه اغي له مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. د سبزیانو اغوستن کې وای چې د تیرو وختونو پرتلا د اصل موسمي سبزیانې ډېرې ګرانې شوې دي چې غستلې د دوی له وسه وتلې دي. د مشال ریډیو خبريالې اسما ګل هم په دې اړه په پیښور کې په عامو خلکو سربېره د سبزیانو له خرڅونکو سوداګرو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پیښور په شمول میدانی سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو لوجې فریاد کوي. هم په دې اړه د پیښور په نوتیه بازار کې سبزی اغستو لراغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیازو ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو بیې ته رسیدلي.
چرګان او غوښې زموږ د وس نه بار دي. کم از کم دا سبزی خو دې راته ارزانه کې کنه. غریب سړی څو کې چرته لاړ شي هر څه ورته یو په ډبل دي.
موږ خو په کورونو کې ناسي خو چې سړی د باره راشي نو هغوی وایي چې هغه په دې ګرمۍ کې هغه سبزي هم دومره ګرانه ده چې دا اخیستلو نه ده. موږ کم کم سیسته کوله کم
مانونډه عطف دا ګلبرک نمبر 2 دی. منډه کې دکاندار وایي چې زه دا ټیپر په 100 روپیه لمبل وایي زی په 120 لم نو بل ولا پسل نه ورکی 120 والا له پمینه ورکی کومنده ورکی نو دې سره اگر ریټ اوچت شي نو دې کې زیاتره نقصان شي کم دی. دا د عوام دی.
د نرخونو لوړېدو په اړه په خبر کې د سبزیانو خرڅونکو یو دکاندار مشال ریډیو ته ویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګران ورکی ولې دوی یو هم لمنډی ګران راوړي ځکه ورته ګټم کم کیږي.
اسی په پیاز شیو په 80 روپے باندې صحیح ریټ روان وو سپور اوس واپس بیا او خطو 120 نو دا اسټیمیټ دی چې دا 160 درسي گاک سره ته چې 60 روپے ورته وی وی چې دا ګران دی. دا سی په 60 روپے باندې مونږ تاوارانه کیږي چې یو دانه به خراب وي خې جلی دو دانه په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسییشن کمیټي غړي اجازه ترين خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه ویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه رچ بهر ملکونو ته ولېګل شي ولی بیا هم د پاکستان نه نور هیوادونو ته سبزیانی وړل کیږي.
پاکستان کې جو سمره پیداوار کیږي ا د دوه ملکونو لپاره نه کیږي ځکه چې دومره پیداوار نه وي. یو ملک لپاره ډیر دی. کدا یوازې پاکستان لپاره وی نو بیا بریټونه ډیر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو د ټماټرو د نیمبوانو د مرچکو. خدا دې چې افغانستان ته ایکسپورت په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډي رډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګرۍ ریکارډ نو سروې لمخي په خبر کې د تیرې یوې هفتې راهسي د تیر کال پرتلا د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي. چې پکې ادرک د 1500 روپے کیلو، اوګه د شپږ نه 800، ټماټر د 650 روپے، پیاز د 950 او ټیپر د 650 روپے کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، په خبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا د ټانګ سلی اوسیدونکو وای چې دای په سیمه کې د سکلو پاکي وبنيشته چې لاملې اغي له مشکلاتو سره مخامخ دي. اغي سیاتوي بل خو د کور د استعمال لپاره هم د په سیمه کې د بو کې لته لټان کا منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عثمان بیٹنی بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ کلستو بو د ستونزي د هوارول لپاره حکومت ګامونه پورته کړی دي. تفصیل به د اشتیاق مسید په ریپورت کې وورو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټانګ اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
حکومت
احسان بیٹانی خبریں ہم وروئی
حکومت
مسئلہ مزاحل ٹانگ سے خلق کی کم زیادہ تر دیگن آغا دی جرگان سارا دین اور بیماری سارا مخاوق تی تاغ او بو بغوی بانے
مشال ریڈیو چھ دے ٹانگ سیمے اسی دن کی دے صفا او بو غوشتن پا براکش دے زلینا دے صوبائی اسمبلی ممبر عثمان بیٹانی سارا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشے وویل
جرمن
دی ٹانگ ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چکا حکومت یہ دی ضلع خلق دی صفا اوبس تنزا زر حل نکڑا بیا وہ دی سیم خلق پلوئی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو وسط یو بل رپورٹ طرف تا نیستے ہر کال سیلابونا د خیبر پختونخوا پسوات کے ډیر زیان اڑوی کر پہن ددی یو وجہ موسمی بدلون او بل د سنگلونو د ونو وحل گنی د منگوری یو سڑی ہس شروع کری دا چھ د ونو پلگولو سرا د سیلابونو نقصان کم او د سوات خکلا لانو را سیا تکڑی دا سڑی مولوی فضل وہاب نمیگی چھ پہ یو صحیح جماعت کے دا امامت ترسنگ لدو ذرا لسم کال رہی سے للہ ذرا سخت ڈیر بٹی ہے ہم لگولی دی لغ سرزم ہمکار نیاز احمد خان مرکہ کڑی و پسر کے ترے پختنہ کڑی چھ دے کار تا یہ سنگا مخکڑا نو نموڑے وائی
کلائمیٹ چینج بانے منگ کار کو موسمی تبدیلیاں چی کمی راغلی دی اور روانی دی نو خاص کر دا 2010 نا پدی خواب بانے چی کل آغا سیلاب راغے نو آغی من لیو سبق راکو چی دا سیلاب بولی دا سی راغے نو سیلابونا دا خود خود دا طرف یو آفتو می خو پدی گی دا انسانان هم خپل سے کردار وی نو آغی کردار بانے چی ما غور فکر وکو زان ذاتی طور بانے نو زپدی نتیجہ رسید ما چی منگا دا قدرت پا نظام کی سا رد و بدل کرے دے سگوتی وحلی دی چی آغا قدرتی طور بانی اللہ پاک منگلا ونی بوٹی را کڑی و دلتا زمان زنگلی وے او داغی بے دریق کٹائی شی دا داغی دلاسا دا کال پا کال بہت سیلاب رازی
تا سوئے دو کال دو زر لسنا داغا بوٹی لگو بوٹی خصمان لگو سمرا بوٹی بہو لگو لی کم کم زیو لگو لی دی
اندازتن ما چی کم مخبل حساب کتاب کرے دے وزادا لکم زما سرا د نن روزی پوری دا 10,000 نا سیوا سیوا بوٹی ما لگول دی پاگے کے سا پدے بائی پاس واکن ٹریک بانم تا سوئی نہیں دغا مخا مخ پدے گراؤنڈ کیوں مالا گولی و بیا دغا شانتی کم زمن نوی غٹا اڈچی جوڑا شی دا پاگے کیوں مالا گول دی پا زمارو دو کان کے دغا شانتی پا پارکنگ کے دغا شانتی بارگینون کی زدی تا نگو رما خپل زی پردے زی دے ہر سزی خوچ عوامی زی چے التا خلق دا دی سوری تم کے ناس تلشی او سوکی دا سوری نہ منا کینا
دا خبر کو لگ روان دزو اور ادن کو تاسو لگ دا ویم چې زکم زه روان یم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته دلته چې نه یو طرف ته د سوات سین بیږي بل طرف ته چې نه واکینګ ټریک ته یعنی د لو د پاره یو لار جوړ شوی دا او دا د امریکایي حکومت یو اس ایډ په مرسته باندې جوړ شوی دا تقریبا 2.5 کیلومتر دا او د دې نه اغه اړخ ته چې نه سړک ته او د سړک نه خو بیا آبادی نه دي کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو بیا کال 2020 کې راغلي وو د آبادیانو ته ډیر ډیر زیات نقصان رسیدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړ شو نو یو خدای آبادی نه او بچی دینو بچوي خو دلته کې یو شاړه غون ته پاتې شو او دا د سیل ځای دی او دلته اوس هم ګورما چې بوټي لګي د دې سبوټي د دې چې هغه 15 پک پټه 34 او سچې دنه وس تازه لګي دی او مولوی فضل وهاب چې د هر مازیګر راځي دی بوټو ته او بوره چې سره د خپل مرګرو د دې کنه
بالکل او د دې سره سره بزدا و چې دا ونی بوټي چې د خپل تور باندې دام لګیاو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپے ورکړ دا یو ونی چې دا او دا د چینار بوټي چې د دې قیمت ما 120-110 داسې روپے ورکړ بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل موږ خپل تور باندې کړلی او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سره سره مدد او مرسته کړله
سونه بوټي چې لګیدلې سونه کامیاب دي
نو شکر الحمدلله موږ دا نه برداشت کوو چې زمونږه لکه تاسو په خپل کتل شي چې تاسو ماته پکې یو بوټي داسې وخت چې دا وچته ولی وچته
او دونکو دا بداو مه ما چې د محکمې ځنګلاتو تر مخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و تر مخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې د شل بوټي کامیابیږي اتیا بوټي یا پینزا یا بوټي چې دا خرابېږي د موسم د وجنه بيزي غړي خوري انسانان خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاو نشي دا سیده کنه او دلته ز ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پوری ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خاصه احساس ور په خپل ځکه او روم چې دا کسانی ووري نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی کدای خصمانه به ضروری ده
د بوټي لګول خو یو ضروری کار دی خو چې به سړی خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا داسي بوټي نشي پاتې کېده دا وس مونږ ولي هر ورځ مازیګر راځو دا وبکو ځکه موسم ګرم شه دي او زمونږ محکمه چې دی اول خو بوټي نه لګي ک ولګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چې دا مونږ لګولې په 5000 کې 50 چې دینو دا شنه دي او دا تازه شي دي یا غټ شي دي کنه نو زم دوباره پر ریکارډ باندې ونخی او شکر الحمدلله تاسو خپل بوټي پر ریکارډ باندې خولې شو
راتلونکي وخت سب بدلون د دینه محسوس وای چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي نو دیسره سب بدلون دی شي
زب دا وای مږي مونږ چې سمرونی لګولې لکه مثلا 10000 ک 10000 کې 10000 شنی نو د دې سیدا لکه په وړو کې د مالګي برابر الله پاک چې مونږ قدرتي تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه مونږ کټکړي دي سحر ماخام چې دی هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمنګ لرګي قیمتي لرګي چې هغه درانځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په خطه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي که یو سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاږي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو سطح په خطه نزي او کال په کال هغه زمنګ آبادیاني نورانه زمنګ بازارونه زمنګ خارونه نورانه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د پښتو وتلې سیډونکو حبیب الله رفی په ادبی ژوند یو نوی کتاب لیکل شوی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی دی چې پکې د حبیب الله رفی 15 کلن ادبی سفر ته کتنه کړې ده. د دې کتاب د اهمیت په اړه د مشال ریډیو خبریال لسوتنو لیکوالانو او کراکتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پی جوړ کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او سیلونکی محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفی په 15 کلن ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مطبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفی ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوی او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نوموړی وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر سفر کې په موضوع باندې معلومړې دقیق او اوږده څېړنه کړې او به مې پکې د استاد هغه اثر معرفي کړی چې د همدغه موضوع سفر کې اړوند دي. د خپل رسمي کار ترڅنګ مې دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلې ده.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبی خدماتو ارزونه په څه ډول شوی دا پښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به پتیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی. هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانېږي کوم محقق راپاسي او د تدبیر غونتی کتاب پر رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفی باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کسو هم د دې نوړان دی د استاد د فن او فکر پاړه زینې کارونه شوی دی، خو هغه کارونه د استاد جون او فن هغه سے نه هاته کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولی دی کوم چې په سنا سه حواله د موضوع سره متعلق و. بل اهم خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیک ته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفیع مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبی کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زخیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي
درود کار دی، ډېر اوږد کار یې پرې کړی، زما د توقع خلاف کار دی، ډېر ځان ستړی کړی، ډېر وخت یې پرې تېر کړی. تاسو مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي، څو څو ځل د نور ورک شوی و. کوشش یې کړی ډېر زیات، هر اړخیز کار یې کړی، هره موضوع یې ورسره څېړلې ده. په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر درود کار دی، زه مننه ترې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په څوارلس هغو کې د استاد حبیب الله رفیع 219 آثار څېړل شوي چې 130 چاپ او 23 ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفیع پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستانی او اونري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاینلیکونو البم دی، او بل هغه د تصویرونو البم دی چې د استاد رفیع له ماشومتوبه واخله تر زړښته د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
د سواد کابل تحصیل په بره بانډک کې د جون په 2مه د سایي ادبي ټولنې لخوا چاپ شوی کتاب خط چیلولې نو ورته جاړه د مخکتنې دستوره شوې ده. په دې کې د سیمې له بهر څخه ورغلو یو شمېر لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو ګډون کړی وو. ویناوالو ویلي چې د فضل غنی د خطونه په دې خطونو کې په ادب او سیاست ډېرې نوې خبرې شوې دي. په دې اړه نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
دستوری ته په کتاب مقاله وړاندې کوونکی ډاکټر طاهر بستانخین ویل چې په پښتو ادب کې د خطونو مجموعه چاپ شوی اوس په داسې دور کې چې رابطې د سترګو په رپ کې کیږي بیا هم د دې کتاب اهمیت کم نه دی.
دا خطونه د ادب حصہ ده، لکه څنګه چې موږ ته د نورو ادبي اصنافو په ذریعه خپل پخوانی تاریخي سیزونه، دود، دستور او نورې ګڼې خبرې معلومیږي، همدغه شان د دې خطونو په واسطه موږ ته زاره ډیر معلومات پلاس راځي. او بیا د استاد فضل غنی ارواحات خطونه خود دغه خطونه د روایت په سواد کې ژوندی وساتلو. دلته موجود څومره ګڼ شمېر خلکو ته به د ملګرو، د خپل خپلوانو، د ادارو لخوا او د کاروباري خطونه راغلي وي، خو ډیرو کمو خلکو به دغه خطونه محفوظ کړي او چا چې محفوظ کړي دي نو هغو ترې وخت په وخت د لوستلو مزه هم اخلي. او د بختي اکبر غنیزی بشان خوډیرو د تاریخ د ادب حصہ وګرځول.
دستوري مشر میلمه لیکوال شاعر پروفیسر حنیف خلیل ویل چې پښتو ادب ډیر پراخ دی او هغه دغه کتاب لوستلی او لیکي پرې هم کړی دی. وایي دغه کتاب د پښتو ادب او د سواد ولس لپاره ګټور دی.
د یو داسې شخصیت چې هغه سیاسي هم وي، ادبي هم وي، د تعلیم د میدان سره هم تعلق لري، دغې په خطونو کې علم وي، دغې په خطونو کې تاریخ وي، دغې په خطونو کې معاشره وي، سیاست وي، سماج وي، او هغه په دې ټولو خطونو کې شته. زما خیال دی چې پښتني ټولنې ته خصوصا سواد ته د دې خطونو او د دې کتاب ډیر زیات اهمیت دی چې دغه ماضي د دې خطونو په ذریعه مخې ته راشي.
د دستوري بشر کوربا ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی چې د پښتو ژبې لیکوال دی وایي چې په پښتو ژبه کې کتابونه چاپ شي خو لوستونکي کم دي او د هغې وجه ښایي
نه سر یوازې داسې دی چې هغه د لوستلو سیزه دور دې خاطر د دې لوستونکي هم کم دي. او بیا د بده مرغه زمونږ د پښتو د نثر چې کوم لوستونکي زکه کم دي چې زمونږ د نصاب ژبه نه ده. ما ته زما په کالج کې، زما په سکول کې په ډېر په منظمه طریقه پښتو ښودلی شوې نه ده، نو زما نوی نسل په دې باندې ګرم نه دی چې هغه د نثر یا د شاعري کتاب لوستلی نه شي.
د کتاب لیکوال بختي اکبر غنیزی وایي چې دا د فضل غنی استاد چې د هغه پلار دی گن شمیر ادبی خدمات دی او دت صرف هغه خاتون راټول کړي کوم چې د عام خلکو او د زدکون کو لپاره ګټور او خوخون کړي.
بیا چې خاتون ته لاړه ما ترتیب کړو تدوین میکړو بیا په خاتون باندې ما ویچر یو د سیزو کوم چې عاده ډیرو خلکو د شاګردانو د طالبانو لپاره د پوهوم څه شي نو ما پای کې خپل سیړنې شپږه لس مقاله شامل کړي او د خاتون پس منظر د خاتون روایتونه په مختلفو ژبو کې داغي کنه نو دا یو کوشش میکړه ده.
خرچ لولی مور ته جاړلا جواب کتاب ده دوغ نزی سے انتخاب ده انتخاب کتاب ده ډیرا ټول کړي او چاپ کړي غنزی سے خطوط ډیرا
دستوری په محل باد شاعرانو کلامونه هم وړاندې کړل. ادیبان او شاعران وایي چې داسې ادبي دستوري وخت په وخت پکار دي چې د سیمې د لیکوالانو ډاډګیرنه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسئ.